په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبری مجلو د خپرېدو وخت سو. اوسنۍ خبری مجله مو 13 دقیقې ده. اوري چې پروان ولایت د جمهوریت ریاست لخوا تللی هیئت وایي چې په سیاګرد ولسوالۍ کې د چهارشنبې د شپې په بمباری کې ولس ملکیان وژل شوي دي. خبری مجله په خبرونو پیلو له فرشتې جلال زی څخه اوري.
ازادي راډیو دوستانو په مخ کې د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه په نوې ډیلی کې نن د آسیا زړه هیوادونو په نوم نړیواله غونډه کې پر افغانستان خبرې کیږي. یو شمېر هلمندیانو د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند استازو په دغه ولایت کې د نومیش په نوم د نوې ولسوالۍ د جوړېدو هرکلی کړی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان په نړۍ کې د ماشومانو د فلج یا کوزن د خپرېدونکي ویروس مرکز دی. په نوې ډیلی کې نن د آسیا زړه هیوادونو په نوم نړیواله غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسه، د افغانستان لارې د ترکمنستان د ګاز د انتقال پر پروژه ټپي او سیمه ییزو اقتصادي همکاریو خبر روانې دي. په دې نړیواله غونډه کې د افغانستان هیئت، د امریکا، اروپایي اتحادیه، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک په ګډون د سیمې د هیوادونو او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. وروسته په خبرونه کې پر دې مسله رپورټ لرو. پروان ته د جمهوریت ریاست لخوا تللی هیئت وایي په سیاګرد ولسوالۍ کې د چهارشنبې د شپې په بمباری کې ولس ملکي کسان وژل شوي دي. د دغه هیئت مشر او د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي ازادي راډیو ته وویل افغان او بهرنیو ځواکو دغه عملیات د وسلوالو مخالفینو پر ضد کړي، خو قربانیان یې ملکي خلک وو. ورسته په خبرونه کې رپورت لرو. یو شمېر هلمندیانو او د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند استازو په دې ولایت کې د نومیش په نوم د نوې ولسوالۍ د جوړېدو هرکلی کړی. د هلمند ولایتي شورا یو پخوانی غړي قربان علي ورزګانی ازادي راډیو ته نن وویل د نومیش په ولسوالۍ کې څه باندې شپږ ډېر زره خلک اوسي. د هلمند خلک وایي حکومت باید ډېر ژر د دې نوې ولسوالۍ د اداري واحدونو د جوړولو لپاره کار پیل کړي. د بلخ د عمومي امنیه قومندانۍ مسولین په دې ولایت کې د څو غلو او د دوی په وینا تروریستانو د نیولو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان نن په یو خبري غونډه کې خبريالان ته وویل چې له 15 تنو څخه ډیر کسان په دې ولایت کې د مختلفو قتلونو او غلا په تور نیولې دي. او د کندوز د خانباد ولسوالۍ ته له تاجکستانه د برق جریان پیل سو. له تاجکستانه د برېښنا د غجریان د کندوز شار او دین نور ولسوالیو ته مخکې پیل سوی و. د کندوز د برېښنا رئیس انجینر حمید الله ویل په خانباد کې لږ تر لږه یو نیم زر کورنیو ته برق ورسید.
دې ازینه 3 میلیونه 450 زره ډالر ده چې ای دی بی له طریقې دا هغه سوي ده اجرا کوونکي هغه سره کیسی او په حدود په اوله مرحله کې یو نیم زره کورنیو لري برق مستفید کیږي.
دغه پروژه د آسیا د پراختیایي بانک په مالی ملاتړ بشپړ شوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان په نړۍ کې د ماشومانو د فلج یا ګوزن د خپرېدونکو ویروس مرکز دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اعلامیه کې چې نن خبر شوی راغلی چې په نړۍ کې د کوچنیانو د ګوزن یا د پولیو نوي ترنوی فیصده زیاتې پېښې له پېښور سره تړلې دي. اعلامیه زیاتوي چې په افغانستان کې د پولیو د دیار له سبڅوبیو پېښو څخه دوه لسې هم له پېښوره سرچینه اخلي. په تېر کال کې په پاکستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزن درې اتیا پېښې سبڅوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا تر یو نوي فیصده پورې په پېښور کې وي او یا هم په یو ډول له پېښور سره تړلې وي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي د مخالفینو سره د بندیانو د تبادلې پلان باندې موافقې ته تیار دي او د حلب ښار امنیتي پلان هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته سپارلی دی. دا وایي ما د بهرنیو چارو د وزیر لاوروف څخه غوښتنه وکړه چې د دې پلان د عملي کولو او هلته د ټولو پوځي عملیاتو د پای ته رسولو د یو ځانګړي وخت په ټاکلو کې مرسته وکړي. ولید المعلم نن په مسکو کې تر دې خبرو مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره کتلی و. ټاکل شوی چې د رواني میلادي میاشتې جنوري په 22مه په سویس کې د سوریې د سولې په اړه د خبرو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په سوریه کې د ملي ائتلاف پر ډله غږ وکړ چې د سوریې ګټې پر خپلو اهدافو بری وګڼي او په دې خبرو کې برخه واخلي. د اسرائیل حکومت نن هلته د یو شمېر اروپایي دولتونو سفیران ور احضار کړل څو د فلسطین په اړه د هغوی د یو اړخیز دریځ څخه احتجاج ورته وړاندې کړي. د اسرائیل حکومت نن اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر اویګدور لیبرمن د برېټانیې، فرانسې، ایټالیا او هسپانیې سفیران ورغوښتل. دغه څلور اروپایي هیوادو پرون د اسرائیل سفیران ور احضار کړي وو څو د اردن رود په لویدیځ غاړه کې د یهودي میشت ځایونو په وړاندې خپل اعتراض ورته وړاندې کړې. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د داسې دوه مخې د پایت رسولو او دغه بحث ته د یو څه اعتدال او توازن راوستلو وخت را رسیدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو او اروپایي اتحادیې د یوکرین د پارلمان لخوا د مظاهرو ضد د حق قانون تصویبېدل وغندل چې د اعتراض کوونکو د ځپلو اجازه ورکوي. د یوکرین د حاکم ګوند تر نفوذ لاندې پارلمان پرون د قانون په هغه ماده کې هم اصلاحات تصویب کړل چې د مخالفینو د وکیلانو د معافیت له منځه وړل اسانوي. د پارلمان تر دې پرېکړې وروسته په یوکرین کې د مخالف ګوند اودار مشر د اعتراض کوونکو یوې غونډې ته وویل چې په دې هېواد کې دیکتاتوري د ځان څرګندولو په حال کې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین آشتن ویلي دا وروستي پرمختګونه د یوکراینیانو ډیر بنیادي حقوق محدودوي او په چین کې د یوغور مسلمانانو په خود مختاره او ناکراره سیمه شینجن کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره بودیجه دوه برابره زیاته شوه. په دغه د چین په شمال ختیځه سیمه شینجن کې تیر کال خونړۍ پیښې وشوې.
پروان ولایت د جمهور ریاست له خوا تل هيئت وایي چې په سیاګرد ولسوالۍ کې د چهارشنبه د شپې په عملیاتو کې ملکیان وژل شوي.
څوار لسونه تر ولسو پورې ملکی خلک شهیدان شوي دي. درې پکې مېرمنې دي، شپږ پکې ماشومان دي، دوه درې کس پکې سپین دي.
د امریکا مرستیال ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د هند دیوبند دارالعلوم ته د دوی تللې هيئت بیرته کابل ته راغلې.
او هغه علما سره دل قتل شوی دي، بیرته هیئت را ستون شوی دي. د سامي نړۍ علما اوس دې ته متوجه شوی دي چې دغه جنگونه چې دي د سولې په لار کې لا پسې خند واقع کیږي او د مسلمانانو ترمنځ نفرتونه او زیاتیږي.
د کندوز خان آباد ولسوالۍ ته له تاجکستان څخه وارداتي برېښنا ورسېده. د ولایت یو چارواکی
دې هزینه 3,350,000 ډالره ده چې د ایډیبیله طریقه ده. هغه سوې ده اجرا کوونکی هغه سره کیسي و.
تر شپږ نیمو بجو پورې د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. پروان ولایت د جمهوریت ریاست له خوا تللې هيئت وایي چې په سیاګرد ولسوالۍ کې د چهارشنبه د شپې په بمباری کې ولس ملکیان وژل شوي دي. د دې هيئت مشر او د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو دغه عملیات د وسلوالو مخالفانو پر ضد کړي، خو قربانیان یې ښځې او ماشومان دي. ولسمشر کرزي په وار وار له بهرنیو ځواکونو غوښتي چې د خلکو پر کورونو عملیات ودروي. ایصاف ځواکونو په دغو عملیاتو کې د ملکیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
پروان ولایت ته د جمهوریت ریاست للی پلاوی وای د بهرنیو ځواکونو د بمباری یو ځل بیا وښودل چې بهرنیان د بیګناه افغانانو ژوند ته احترام نه لري. د دې پلاوی مشر ابو ولسی جرګه کې د پروان استازي عبدالستار خواسي وای دوی د وژل شوو کسانو او رانو کورونو تصویرونه هم اخیستي او د شنبه په ورځ به یې ولسمشر ته وړاندې کړي. خاغلی خواسي د جمعه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د سیاګرد ولسوالۍ په وازغار دره کې ټوله شپه بمباری روانه وه او په سهار باندې بهرنیو ځواکونو کلی تلاشي کړی او د ځینو کورونو دروازې په بمونو الوزولي.
د وازغار په دره کې لاس په جدي شپې بمبار شروع کیږي تر سهار پورې. د څوار لسونو تر هو لسو پورې ملکی خلک شهیدان شوي دي. درې پکې مېرمنې دي، شپږ پکې ماشومان دي، دوه درې کس پکې سپین ږیري. ټپیانو شمېر شته دي، بلې شپږ کس دي چې حکومت هم امر شپږ دي. د خلکو مرته شپږ کس ټپیان ویلي دي. جامن شپږ الا اوو کوره تخریب شوی دي. د بینتلې
وروسته لدې چې د تیر چهارشنبه په شپه په سیاګرد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بمباری راپورونه خپاره شول، جمهوریت ریاست د سیمې ته د څېړنو لپاره یو پلاوی ولېږه. په دې پلاوی کې له ولسی جرګې سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو، ملي امنیت، سیمه ییزو ارګانونو او لوی څارنوالۍ استازي شامل وو. ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبه په ورځ دغه عملیات وغندل او هماغه وخت د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې وویل شول چې په دې پیښه کې اته ملکیان وژل شوي دي. ایصاف هم په یو خبر پاڼه کې د ملکیانو د وژنې په اړه خفګان څرګند کړی، خو ویلي دي چې دغه عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې کړي دي. د جمهوریت ریاست پلاوی وایي دوی په دې برخه کې له ناټو څخه وضاحت غوښتي او تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ځواکونه هم پکې ښکیل وو او کنه. ولسمشر حامد کرزی په وار وار له بهرنۍ ځواکونو غوښتي چې د خلکو پر کورونو عملیات بند کړي، او له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک په اړه یې دا موضوع د یو مهم شرط په توګه هم وړاندې کړې. خو د پوځي چارو یو شمېر څېړونکي وایي امریکا په افغانستان کې خپل اهداف تعقیبوي او د ولسمشر حامد کرزی خبرو ته غوږ نه ږدي. جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جنگ په افغانستان کې امریکایانو شروع کړی دی، نه د افغانانو په خوښه راغلي، نه د افغانانو سره کومه مذاکره کوي، دوی خپل عملیات خپله کوي. او کله چې رئیس جمهور په دې کې بعضې اظهارات کوي یا د دوی د ممانعت دپاره خبرې کوي، دوی هغه ته دومره ارزښت نه ورکوي. دوی د خپلو اهدافو د پلي کېدو دپاره اقدام کوي، ولا به هر قیمت چې کېږي دوی خپل موافقت او پیروزي غواړي.
بهرنیو ځواکونو له دې وړاندې هم په خپلو بمباریو کې تر ډیره ملکیان په نښه کړي، او هر ځلې د ولسمشر حامد کرزی عکس العمل راپاره ولی دی. بل لور ته ولسمشر حامد کرزی د لوی جرګې په وروستۍ ورځ وویل تر څو چې امریکا د خلکو په کورونو عملیات بند نه کړي امنیتی سند به ورسره لاسلیک نه کړي. کارپوهان وایي د امریکا او افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د ملکیانو وژل کېدل په مستقیمه توګه د امنیتی سند په برخلیک باندې اغیز لري.
ومردل چې پروان ولایت د جمهوریت ریاست لخوا تللی هیئت وایي چې په سیاګرد ولسوالۍ کې د چهارشنبې د شپې په بمبارۍ کې ولس ملکیان وژل سوي، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ولسمشر حمید کرزی دغه بمبارۍ په کلکه غندلې ده. ایساف ځواکونو په دغو عملیاتو کې د ملکیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی غوښتنه کړې ده. جو بایدن له امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې د تقریبا ټولو سرتیرو پر ایستلو ټینګار او استدلال کوي چې په افغانستان کې باید په محدود شمیر امریکایي افسران پاتې سي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په حواله جزئیات له احمد تکل ناوري.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د جګپوړو چارواکو په غونډه کې په حقیقت کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو پر وتلو ټینګار وکړ. بایدن استدلال کوي چې په افغانستان کې باید یوازې یو محدود شمیر امریکایي پوځي افسران پاتې شي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه لیکي بایدن په مخکینیو غونډو کې نه و بریالی شوی چې د افغانستان په اړه خپل نظریات پر نورو ومني، خو په افغانستان کې له 2 تر 3 زرو پورې د محدود شمیر سرتیرو د پاتې کېدو لپاره د استدلال اوس د سپینې ماڼۍ په چارواکو کې چې له یوې ورځې بلې ته له ولسمشر حامد کرزي څخه مایوسه شوي پلویان موندلي. ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک څخه چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د پاتې کېدو رسمي اجازه ورکوي ډډه کړې. د امریکا د دفاع وزارت ځینې چارواکي غواړي چې له 2014 کال وروسته له 9 تر 12 زرو پورې سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د دفاع وزارت یو مقام وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته ویلي ښاغلي بایدن که څه هم په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو کومه دقیقه شمیره نه ده ښودلې، خو نوموړی زیاتوي چې امریکا عملا د صفر انتخاب ته د نږدې کېدو په حال کې ده. د پنټاګون دا مقام چې نه غوښتل نومې واخیستل شوی ویل په سپینه ماڼۍ کې د جګپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن یو لړ پوښتنې وکړې. ځوابونه ته یې په دقت سره غوږ ونیو او ویې ویل چې خپل وړاندیزونه به په مناسب وخت کې وړاندې کړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د اوباما په اداره کې د بحثونو بیا پیل او د خورا زیات محدود پوځي حضور په اړه د بایدن او د ده د ملګرو فشار د هغو کړیو د اندېښنو باعث شوی چې په افغانستان کې د امریکا د پراخ پوځي حضور ملاتړ کوي. دا کړی ویره لري چې په افغانستان کې د امریکا خورا زیات محدود پوځي حضور به د دې باعث شي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتی تړون ګرسره لاسلیک نه کړي، او په نتیجه کې به د ولسمشر اوباما اداره ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سولې علي شوراوي د هند دیوبند دارالعلوم ته د دوی تللی هیئت بیرته کابل ته راغلی او د هغه ځای له علماو سره یې د افغانستان پر سولې ګټورې خبرې کړې دي. نور د اسدالله الدین پر پټ کې
د سولې علي شوراوي دنی علما د سولې په ټینګښت کې راغند رول لري، او د دیوبند علماو سره یې د لیدو هدف هم همدا و. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وایي دیوبند په سیمه کې د اعتبار وړ یو اسلامي مرکز دی، او علماي د سیمه او گاوند په هیوادونو کې ډیر نفوذ لري. خاغلی شاهد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې له دیوبند سربیره د نړۍ له نورو اسلامي او فقهي مرکزونو سره هم اړیکې پیاوړې کړي.
هغه علما سره لیدل کتل شوی دي، بیرته هیئت راستون شوی دي. د اسلامي نړۍ علما اوس دې ته متوجه شوی دي چې دغه جنگونه چې دي د سولې په لا لار کې لا پسې خند واقع کیږي او د مسلمانانو ترمنځ نفرتونه زیاتیږي، نو په کار داده چې د مسلمانانو د اخوت لپاره منګه کار وکړو. زه په دې سلسله کې تاسو یو ډاډ درکوم چې 50% منګه کولای شو چې دم دې لارې دا مشکلات حل کو.
خاغلی شاهد ویل چې په نږدې راتلونکي کې به په یو عربي هیواد کې د اسلامي هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړ شي او هلته به له سیمې سربیره د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وشي. نږدې څلور میاشتې وړاندې په کابل کې هم د څه باندې 20 اسلامي هیوادونو د علماو کانفرنس جوړ شوی و او هلته وویل شول چې د افغانستان جګړه شخصي اهداف لري نه عقیدوي. له دې کانفرنس څخه وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو پاکستان او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل. تیره اونۍ د دې شورا یو درې کسیز پلاوی هند ته ولاړ او هلته د دیوبند دارالعلوم له علماو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. ځینې کارپوهان د سولې عالي شورا دا ډول سفرونه د تفاهم د رامنځته کولو لپاره مهم بولي، خو وایي دا مهال د دیوبند په ګډون د اکثرو اسلامي مرکزونو علما خپلواک نه دي. حاجي سید داود هم ورته نظر لري.
دیوبند په سیمه کې د اسلام یو تاریخي مرکز دی، هلته اکثریت علما زده کړې کړي دي او هماغه علما په پاکستان کې، افغانستان کې، په هندوستان کې زیات شاګردان لري. پرته د شک د دغه علما سره لیده کاته دا یو ښه مثبت ګام کېدای شي، اما د دې سره په خوا کې دغه علما فعلا مستقل نه دي. دغه علما د خپلو هیوادونو د استخباراتو د اجازه نه پرته زه فکر نه کوم چې په دې مسالو کې د ونډه والي.
ښاغلی داود وایي د دې دا یو ثبوت دا دی چې د تیر میلادي کال په مارچ کې پاکستانی علما د هغې غونډې له جوړېدو په شا شول چې ټاکل شوې وه د سولې د خبرو لپاره په کابل کې جوړه شي. که څه هم د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د نړۍ له علماو سره به په ګډه د افغانستان جنګ جګړو ته د پای ټکی کېږدي، خو ولسمشر حامد کرزي ویلي په افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د کارپوهانو په باور تر څو چې د سولې ټینګښت ته د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو حکومتونه اقدام ونه کړي، یوازې علما نشي کولی په دې برخه کې ګټور رول ولوبوي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د سولې عالي شورا یو هیئت هند ته تللی و. د افغانستان د لارې د انرژي د انتقال امنیت هغه موضوع ده چې نن په نوي ډیلي کې د آسیا د زړه په نوم د ټولنې په غونډه کې بحث ورباندې کیږي. احمد تکل او نور جزئیات.
په نوې ډیلي کې د آسیا د زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې د نننۍ غونډې د بحثونو مهمه موضوع د انرژۍ امنیت دی. په غونډه کې د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د ملاتړ کوونکو هیوادونو، د سیمې د هیوادونو او همدارس د نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک په ګډون د نړیوالو مؤسسو جګپړي استازي ګډون لري. همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی او په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت استازي هم د غونډې ګډونوال دي. په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو، په افغانستان کې د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو ډېر تمرکز د انرژۍ د امنیت پر موضوع دی. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان طبیعي ګاز د یو پایپلاین په وسیله د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته، او د کاسا زر پروژه چې د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي، د غونډې د بحثونو په اصلي محور کې وو. د نړیوال بانک او د آسیایي پراختیایي بانک استازو د ټاپي او نورو پروژو په اړه غونډې ته معلومات ورکړل. افغان حکومت هیله لري چې د غونډې د ګډونوالو او کارپوهانو نظریات د عمل په ډګر کې پلي شي. په نوې ډیلي کې د افغان سفارت سیاسي مستشار مجتبا احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله علاقه مندي په دې کې ده چې د غوښتنې کوو د تطبیق په میکانیزمو باندې د دې د بحث سره وسی، دا د ايديا او له چوکاټ راوځي تطبیق پښته سره لاسته د دې میکانیزمو د تمویل او د دې تطبیق میکانیزمو باندې بحث وسی او دا سره فایل لای شي سره نه حل شي او په دا د څه چې په څنګه هم په فایل وخت کې د معلومات ورکول د راتلونکو انتخاباتو په اړه د امنیت شرایطو په اړه د دې تشویشونو له ګرانیانو څخه د دې په اړه باندې څه ته هم منځلارسي او د تطبیق جنبه عمومي دغه پروژې اوس د افغانستان د منطقې لپاره ډېر ګټورې.
د استانبول پروسه په 2018 کال کې پایل شو چې لمخې غړي هیوادونه په خپلو کې د امنیت او اقتصاد په ګډون پر بیلابیلو مسایلو د همکارۍ په اړه غونډې او بحثونه کوي. په دې ډله کې د روسیې، قرغزستان، ترکیې، آذربایجان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند او همدارس د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو استازي برخه اخلي. په نوې ډیلی کې تیر ورځ په یو بل غونډه کې هم د افغانستان پر مسایلو خبرې وشوه. د افغانستان او پاکستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې په پرونی غونډه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې وشوه.
خبری مجله اوري.
په بلخ کې د اساسي قانون د تصویب لسمه کلیزه په داسې حال کې ولمنځل سوه چې ځینې چارواکي وایي تر ټولو قانون ماتونکي په عدلي او قضایي ادارو کې سته. تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په رپورټ کې.
په بلخ ولایت کې د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو مسؤلین د افغانستان د اساسي قانون د لسمه کلیزې څخه د لمانځنې تر څنګ وایي له دې سره چې د دې هېواد اساسي قانون د سیمې په سطحه یو پیاوړی اساسي قانون دی، خو په سمه توګه نه تطبیق یې په ټولنه کې ننګونې راپارولي او فساد ته یې ورځ تر بلې لار هواره کړې ده. د بلخ ولایتي شورا مشر حفظ الحدید وویل چې تر ډیره د دولتي ادارو لخوا په بلخ ولایت کې قانون ماتونه ترسره کیږي او کوم کسان چې د قانون تطبیق مسؤلیت ورسره دی دوی په خپل نسبت عام وګړو ته تر ډیره قانون ماتونه ترسره کوي.
ما بر شما عرض میکنم که عاملین اساسی شونمو دولت مردان بزرگ است که
زه فکر کوم چې دولتي لوړ رتبه کسان په دې ولایت کې په خپل قانون تر پکو کوي او که د دوی له خوا په سم توګه د تطبیق زمينه ورته برابر شي نو هیڅ ستونزه نه
لري عمل وکړن. ما فکر میکنم کې هیڅ مشکلی وجود نمی داشته باشه.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون د دې هیواد اتم اساسي قانون دی چې لس کاله د مخه په پلازمېنه کابل کې د لوی جرګې د ګډونوالو لخوا جوړ او ولسمشر لخوا توشیح کړای شو. د حدید په خبره چې د لسو کالو په ترڅ کې که دا اساسي قانون په سمه توګه پلی شوی وای نو هیواد کې به په دې لوړه کچه اداري فساد هم موجود نه و، ځکه نوموړی اداري فساد د نورو ټولنیزو ستونزو زیږنده بولي. هغه وایي تر ډیره هم دا فساد او قانون ماتونه د بلخ ولایت په عدلي او قضایي ارګانونو کې موجود ده. خو بلخوا بیا د بلخ ولایت د عدلي ریاست مشر سید جعفر مصباح په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد شتون او قانون ماتونه مني، خو نوموړی په دې اند دی چې باید منظمې تګلارې ورته د مرکز لخوا برابرې شي. ښاغلي مصباح یې په اړه وویل:
ما خودم باور به ای دارم که قانون شکنی در ولایت
زغپل پدی باوریم چې په بل خلایت کې قانون ماتونه شته. قانون ماتونه یعنی څه؟ د عدلی وزیر په خبره کله مو خپل مراجعینو ته هم په قهر توګه وکړه نو د خپل هم یو ډول قانون ماتونه ده، مګر په بلخ کې د املاکو په برخه کې تر نورو ډیر قانون ماتونه
موجود متاسفانه مشکلات عزیزه.
د بلخ ولایت هم وګړي هم په دې باور دي چې قانون تر ډیره د هغو کسانو لخوا ماتیږي چې دوی په خپل ټولنه کې د قانون تطبیق مسؤلیت لري. جاوید واک د بل خلایت اوسیدونکو یې پړه وای
غټ لامل دا چې د قانون ماتونکو تر شا زورمندان ولر دي، هغه کسان چې خپل په حکومت کې دي او قانون ماتي دا غي تر شا ولر دي نو د حکومت زور پینې رسېږي.
د یادولو ده چې د افغانستان نوی اساسي قانون لرن څخه لس کاله د مخه په کال 1302 تیم کې د جدي میاشتې 14 نیټه د لوی جرګې لخوا برابر او د ولسمشر لخوا د توشیح وروسته نشر ته وسپارل شو. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
د کندوز خانابات ولسوالۍ ته له تاجکستان څخه وارداتي برېښنا ورسېده. اجمل آرین اورباندي رپورټ لري.
د کندوز خانابات ولسوالۍ ته په داسې حال کې د تاجکستان هیواد برېښنا ورسېده چې اوسېدونکي د دې ولسوالۍ د برېښنا د بند جوړول غواړي. په همدې اړه جوړه شوې غونډې ته د اوبو او برېښنا وزیر، اقتصاد وزیر، مالیه وزیر او نورو لوړپوړو دولتي چارواکو خبرې وکړې. د اوبو او برېښنا وزیر محمد عارف نورزی په خپلو خبرو کې د برېښنا د تاسیساتو جوړولو یوه ستره لاسته راوړنه وبلله او ویې ویل چې په راتلونکي کې به له دې تاسیساتو څخه د خپلې تولیدي برېښنا په غځولو کې کار واخلي. نوموړي د خانابات ولسوالۍ ته د برېښنا د رسېدلو له امله خوښي وښوده او زیاته یې کړه:
ډېر خوشحاله یم چې د خانابات د برق پروژه موږ د وزیر صاحبانو او امنیت صاحبانو اکثر رئیس صاحبانو د وزارتو راغلي دي.
په همدې حال کې د مالیې وزیر حضرت عمر زاخلول هم برېښنا هرې کورنۍ ته یوه اړتیا وبلله. د کندز برېښنا رئیس انجینر حمیدالله هم وویل چې اوس مهال د دې ولسوالۍ 1500 کورنۍ ته برېښنا ورسېده او پاتې سیمو ته یې هم د لین غځونې دوام لري. نوموړي وویل چې د دې پروژې ټولیز لګښت 3,405,000 ډالر دي چې آسیایي بانک ورکړي دي.
د شبکې د خانابات پروژه ده چې عملا نن به خبرداری سپارل کېږي او دا پروژه د هزینه 3,405,000 ډالر ده چې د ایډیبي له طریقه ده هغه سوي ده اجرا کوونکی هغه سه کیسي و په حدود په اوله مرحله کې 1.5 کوره له دې برق نه مستفیده کېږي.
د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي هم د دې ترڅنګ چې کورونو ته د برېښنا رسېدلو له امله خوشحاله دي، خو وایي چې دوی په خپله د برېښنا دوه لوی بندونه لري ولې دولت د هغه فعالولو ته کومه پاملرنه نه ده کړې. د یادې ولسوالۍ د پرمختیایي شورا غړي جمعالدین رحیمي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
منګه خانابات خلق او اتیاریت ناسو اول لکه ولې سه سابق من برق دلود دی من باندې برق قندست من برق ورکو دی خانابات له باندې برق نه اوس فعلا دی خانابات باندې برق خراب شوی ده او څو دفعه وزیر صاحب اسماعیل خان راغی من دوه باندې برق لرو په خانابات کې سی یو لوی باندې برق ده یو ډکای او کدا دوړه باندې برق فعال سی کولای سی سه دا برق دوه ولایت درې ولایت ته دا برق منګه ورکو دی سند شمال ولایت ته
د کندز ولایت څخه خانابات ولسوالۍ ته هم د تاجکستان هیواد دغه وارداتي برېښنا په داسې حال کې ورسېده چې ډېری اوسېدونکي له دولت څخه غواړي چې دوی پوره د اوبو امکانات لري چې باید دولت او بهرني مرسته کوونکي هیوادونه دوی ته د برېښنا جوړ شوي بندونه فعاله کړي تر څو له دې عمله هم د خلکو او هم د دولت له اقتصادي وضعیت سره مرسته وشي.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې څو کسان د غلا او تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. مجیب رحمان حبیب زای او نور جزیات.
د بلخ ولایت عمومي امنیت قمندانۍ ویان لال محمد احمد زی د جمعې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل په بلخ او سرپل ولایت کې د مختلفو تروریستي کړنو او غلاو عاملین نن د بلخ ولایت په مربوطاتو کې د پولیسو لخوا ونیول شول. نوموړي وویل دوه تنه چې د سرپل ولایت په سنجرک ولسوالۍ کې د یوه سړک جوړونې موسسې درې کارکوونکي وژلي ول د بلخ ولایت په اړوند سیمو کې ونیول شول چې اوس مهال د سرپل ولایت د امنیت قمندانۍ ته سپارلې دي. هغه تورستان چې څه موده د مخه یې د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې د یوه سړک جوړونې موسسې درې کارکوونکي وژلي ول په خوښۍ سره چې نن د بلخ ولایت له مربوطاتو څخه ونیول شول او بیرته د سرپل امنیت قمندانۍ ته
تسلیم داده شول.
همدارنګه احمدزی زیاته کړه چې د بلخ ولایت امنیتي ځواکونو د یو کرولا ډول موټر یو تښتونکی او دوه تنه نور چې زوی او پلار دي او د یوې ښځې په وژنه کې لاس درلود د دې ولایت د خلم ولسوالۍ څخه نیول شوي دي. نوموړي یې په اړه زیاته کړه
سرقت یګر د موټر توسط پولیس
د یو موټر د غلا په تور یو تن ونیول شو او یو کس چې د خپل زوی په مرسته یې خپل لور د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې وژلې وه نن د پولیس لخوا ونیول شو. هغه کس چې خپل خور یې د چاړې په ضربې وژلې تخې خو جرمي شریکې نن ونیول
شو.
یو شمېر راپورونه وایي چې د جمعې ورځې په سهار د بلخ ولایت په مرکزي محبس کې ګڼ شمېر ښځینه بندیانو په احتجاج لاس پورې کړی دی. کله چې ازادي راډیو د مسله د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ له مسؤلینو سر شریک کړه د دې قماندانې ویان لال محمد احمدی په جواب کې داسې وویل
نو یو خاص دارن کې خاص شون
د محبوسین و غیر قانوني غوښتنه لري چې باید د ولسمشر د عفو په فرمان کې شامل شي. خو د دوی دوسیه د څارنولې لخوا چېړل شوی او ثابت ده چې غوښتنه غیر قانوني ده.
خانمو هستن یک تعداد از برادران هستن.
لدې سره چې احمدی د بلخ ولایت محبوسین غوښتنه چې د ولسمشر د عفو په فرمان کې باید شامل کړي شي غیر قانوني بولی په همدې حال کې بیا په شمال زون کې د بشر حقوقو نو خپلواک کمیسیون مسولین د محبوسینو په وړاندې تشدد لا زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې د بلخ مرکزی زندان خزینه محبوسین په نامناسب ځای کې پسر وړي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس وایي د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د القاعده په وړاندې په مبارزه کې له همکاري ډډه کړې و. جزئیات د فرشته جلال زای پرپورت کې.
رابرټ ګیټس د خپل خاطراتو په کتاب کې لیکلي چې په 2000 میلادي کال کې پرویز مشرف ته د ځنګړو اقداماتو یو لیست سپارلی و چې د طالبانو د دریو عمده رهبرانو نمونه پکې اخیستل شوی و او د هغوی د نیولو غوښتنه سوې وه. ګیټس د طالبانو د دغو رهبرانو نمونه نه دي جوت کړي. دوی هم داراز له مشرف غوښتنه کړې وه چې د پاکستان په پېښور او کویټې ښارونو کې د طالبانو مرکزونه وتړي. خو لکه څنګه چې رابرټ ګیټس لیکي پرویز مشرف هیڅ یو اقدام هم ونه کړ. د امریکا د دفاع د پخواني وزیر د کاریا داشتونو دا کتاب چې په روان وخت کې خبرېدونکی دی د په جګړه کې د شکیل وزیر خاطرات په نوم خبرېږي. د امریکا د دفاع پخواني وزیر په 2000 میلادي کال کې په اسلام آباد کې له مشرف سره د خپلې لیدنې په اړه لیکلي موږ د هغو مشخصو اقدامونو لست مشرف ته ورکړ چې په ګډه مو ترسره کولای سوای. مشرف په خصوصي خبرو کې د پاکستان کمزوري او د افغانستان پر پوله موجودې ستونزې ومنلې خو له ما یې پوښتنه وکړه چې پر ګډه پوله یو پاکستانی ساتونکی د 40 یا 50 وسلوالو طالبانو سره چې افغانستان ته وړي د مخامخ کېدو په صورت کې څه کولای سي. ګیټس وړاندې لیکي ما په جواب کې مشرف ته وویل چې هغه ساتونکی باید دا اجازه ولري چې موږ ته خبر راکړي تر څو موږ پر هغو طالبانو حمله وکړو. د امریکا حکومت له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د طالبانو او القاعده د وسلوالو د نفوذ د کمولو لپاره په سرحدي سیمو کې د تګ راتګ لارو ته خنډ جوړ کړي او استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. ګیټس وای دوی غوښتنه کړې و چې د پاکستان پر فضا د څارونکو الوتکو د پروازونو زیاتېدو ته اجازه ورکړ شي. رابرټ ګیټس زیاتوي په پاکستان کې په رښتینی ډول قدرت د پاوز په لاس کې دی او پرویز مشرف د 2000 کال د نومبر په میاشت کې د پاوز واک جنرال اشفاق کیانی ته ورکړ. لدې سره سم ما د پاکستان مسله جنرال مایک مولن ته وسپارله چې په متواتر ډول له کیانی سره د خبرو په خاطر پاکستان ته تګ راتګ وکړي.
له دې رپورت سره اوسنۍ خبری مجله غلطه پای ته رسیږي. ورستۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له سید سمیه بس خبرې چې تازه